دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. د مشال رادیو د سحرنی خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او پلوشه درته هر کلی وای. نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جولای میاشتې 6 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، پاکستان او د افغانستان په اړه راپورونه دراورو. یوسف سندرې هم د روانې کړي برخه دي او په دویمه برخه کې ملګرو خبریالانو، یعنی تاسې قدرمن اوریدونکو سره به ستاسې د چم گاون حال راټول کړو. خو د هر څه نه مخکې د دې سات خبرونه اورو. دا خبرونه سرټی کې د پښتون اژغورن غورزنګ افعال حنیف پښتین خوشی شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وای په هیواد کې د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې په درنو کارونو بوخت دي او امریکا له اوکراین سره نوی پوځي مرسته اعلان کړه. دا خبرونه تفصیل د پښتون اژغورن غورزنګ پی ټی ایم د مخکښ فعال حنیف پښتین او وکیل وای چې هغه تر سلور کلن بند روستو لزندانه خوش شوه دي. عرفان پیرزاده د جولای پر 19 مشالو دی ویل چې د بنو عدالت قاضي د چهارشنبه په ورځ د اوریدنې پر مهال پر هغه لګیدلی تورونه ناسم وبلل او د بری کولو امر یې وکړ. هني پښتین د 2019 کال د جولای په 14 په بنو کې له خپل کور نیول شوی بو او له هغه وخت راهیسې په زندان کې وو. پولیسو په نوموړي تور پورې کړی وو چې د استخباراتي ادارې یو کارکونکی یې ویشتلی وو او دوه پولیس یې په ډزو ژوبل کړي ول. لومړی پر هغه در شوی مقدمه کې د ترهګرۍ دفې هم لګول شوی خو وروستو د پیښور هایکورټ هغه لری کړی وي. له زندان خوشې کېدو وروستو حنیف پښتین ویل چې پر امنه مبارزه به جاری ساتي.
نن تاسو ته عرف افغان د مور د خاطر اتفاق وکړ، د خړ کمر د شهیدونو د پیرا په دغه وطن باندې څومره شهیدونه وشول ټول ورته جواب دی. میش هیڅ په کوم احسان نه ورغدا، میش خپل فرض خاص کر د خپل وکاله.
پښتون اژغورن غورزنګ په تیرو کلونو کې د پښتین او نورو فعالانو د خوشی کولو لپاره په بیا بیا مظاهرې او لاریونونه کړي دي. د سند صوبې په کچه نوی سیمه کې د یو پښتون ډرایور خالد خان بیټینی د تختونې پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. احتجاج کوونکو د سند او پنجاب صوبې ترمنځ لوی لاره د تګ راتګ لپاره تړلې ده. د تختول شوي خالد خان بیټینی رور جانزی بیټینی پرون د جولای 15 مشالو ته ویل چې له کراچۍ او خیبر پښتونخوا، ټانګ، ډیګ خان او له نورو سیمو ګڼ شمېر خلک احتجاجي پرلت له ورغلي دي. د په وینا خالد د جون په څلوریشتمه د سند صوبې په کشمور کندکوټ کې غلو تختولې دي او اوس یې د خوشي کولو لپاره 1 کروڑ روپۍ تاوان غواړي. د خالد خان بیټنی د خوشي کولو لپاره د ترانسپورټرانو او نورو کاروبار کوونکو په ګډه جوړې کمیټې یو مشر لایکزاده بیټنی د جولای 15 مشالو ته ویل چې د سند په کندکوټ کې 2 ورځې راهیسې لوی پرلت روان دي او د خالد بیټنی د خلاصون پورې به دا پرلت دوام لري. بلخوا د سند حکومت د پښتونخوا کاروبار کوونکو لخوا په کندکوټ کې روان احتجاجي پرلت په اړه سندي ویلي. خو د جولای په 13 د سند د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په اسمبلی کې ویلي ول چې په کچي سیمه کې د غلو پر ضد د پنجاب او سند پولیسو ګډ عملیات دوام لري. د بلوچستان په پښتون مشته سیمه په شین کې د روغتیا په څانګه کې د اصلاحاتو او تنخواګانو ترلاسه کولو لپاره د کارکونکو احتجاج روان دي. د آل پیرامیډیکل اسټاف فیډریشن په نوم د روغتیایي کارکونکو ټولنې غړو د جولای پر 14 په هغه سیمه کې پرلت وهو وای چې د کورونا وایرس جهاني وبا پر مهال یې کار کړی خو حکومت ورته لا هم پیسې نه دي ورکړي. د کورونا وایرس جهاني وبا د 2020 کال په مارچ کې پیل شوی و او د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2023 کال په مئی کې د وبا له کبله د نړیوال بیړني حالت ختمولو اعلان وکړ. په پرلت کې ناست د ټولنې مشر فضل کاکړ د جولای پر 13 مشالو ته ویل چې د خپل غوښتنو په ترغیب د احتجاج جاری ساتي چې ترڅو د دوی غوښتنې نوي عمل شوي. بلخوا د پښین د روغتیا څانګې مشر ډاکټر سلطان موسی خیل د جولای پر 13 مشالو ته ویل چې د کورونا وایرس جهاني وبا پر مهال ټولو کارکونکو ته له قانوني طریقې سره سم پیسې ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینې ادارو په وینا د هغو ماشومانو شمیر له 10 تر 15% پورې لوړ شوی چې په درنو کارونو بوخت دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په لوړېدو دی. اوچا په دې تړاو یو ټویټ کې پرون د جولای په 19 څرګنده کړه چې د کارګر ماشومانو فیصدي 23 په سلو کې زیاته شوې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ورته اندېښنه ښکاره کړې وه. د طالبانو سرپرست حکومت هم دا منی چې د هغو ماشومان شمیر کم نه دی چې په درنو کارونو بوخت دي. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. امریکی د جولای 15 د اوکراین لپاره د 1.3 ارب ډالرو نظامی مرستې اعلان کړي چې پکې د جنگي الوتکو ضد توغندیو پرمختللی نظام او نور آلات هم شامل دي. دا له هغې وروسته چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي روسیا تورنه کړه چې د تور سمندرګي د اودیسا په بندر کې د غلې په بنیادي ډانچې برید پیل کړي. دا د امریکا لخوا د هغو مرستو یوه برخه ده چې د اوکراین فشار ارتیاوی پوره کړي. زلنسکی ویل چې نوې مرستې بعد اوکراین د ژغورلو کې مرسته وکړي او ګډه بریا ته نږدې شي. اور اسے خبر دا کرکٹ دا پاکستان کرکٹ بورڈ انتظامی کمیٹی مشر زکا اشرف دا 2023 کال ایشیا کپ سیالو دا محل ویش اعلان کړی چې پکې با څلور لوبي په پاکستان کې کیږي او دا پاکستان او هند ترمنځ بعد د سپتمبر په 2 نیټه په سریلانکا کنډي کې کیږي. په لاهور کې پرون د جولای 15 د 2023 کال ایشیا کپ ټرافی پرانسته او وشوه. د پی سی بی لخوا جاری شوی شیډول تر مخه د پاکستان او نیپال ترمنځ د ایشیا کپ افتتاحي میچ به د اګست په 10 نیټه په ملتان کې کیږي. بلخوا د پاکستان او سریلنکا ترمنځ په ګال کې د کرکټ لومړی ټیسټ لوبي نن اخري ورځ ده. سریلنکا په لومړي اننګز کې 312 او دویم اننګز کې 209 منډې جوړ کړې. په جواب کې پاکستان په لومړي اننګز کې 1.7 رنزونه جوړ کړی. پاکستان ته د ګټلو لپاره 3 رنزونه پکار دي او 3 لوبغاړي سوځېدلي دي. دا د مشالو ډی خبرونه.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبر یالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د خبرونه په پیل کې مې سره ژمنه کړې و چې لومړی به موږ تاسو خبرو بیا و تاسو د چمګاون حال راټولو. لومړی زو بلوچستان ته. د بلوچستان په وډ اسیمه کې 13 شپه د قبایلی شخړې په نتیجه کې د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او د هغه د مخالف شفیق منګل د وسلوالو ترمنس درنه جګړه شوې ده او دواړو خواو لخوا درنی وسلې هم کارولې شوې دي. د درې ساعته ډز وروستو هلته سرحدي عسکر سیمې ته رسېدلي دي او ډز بندې شوې دي، خو په سیمه کې حالات اوس هم نازک دي. نور حال به له کوټې نه د مشال اړو خبریال ایوب ترین اخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کرخه دي. ایوب ترین صاحب سړی مشه او سار مو په خیر.
ډېر مننه ګلای صاحب.
د دې پیښې تازه حالات شریکې چې دا پیښه پس وجه رامنځته شوې ده او اوس څه صورتحال دی په سیمه کې؟
ډېره مننه ګلای صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خبر کې هم ویل چې دا پېښه برای تقریبا د پاکستان په وخت شاوخوا 8 یا 8 بجې رامنځته شوې وه او بیا تر 2 ساعت پورې د بلوچستان چې کوم وډ سیمه ده د کوټې د کراچي پر لوی سړک باندې دا سیمه پرته ده د خوزدار یو تحصیل دی. نو هلته د ډېره وخت راهیسې د سردار اختر منګل چې پخوانی سابق وزیر اعلی هم پاته شوی دی او دغه مخالف میر شفیق منګل چې دی هغه دغه مخالف ډله د سیاسي توګه، نو دوی د ډېره وخت سدالته وسلو یعنی په مورچو کې سره بند وو. برای د دې ترمنځ یو ځل بیا ډزې شوي دي او په دې کې درنه وسله هم کارول شوې ده د چارواکو وینا. خو بیا د 2 ساعت وروسته بیا هلته د حکومت لخوا سرحدي عسکر چې دی هغه لېږدول شوي دي او د دې ترمنځ کوم دزبندي ده هغه سوي ده، خو وضع اوس هم خرابه ده. د دې پیښو وروسته بیا د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا په کوټه خوزدار حبر مطلب دا نور چکم سړکان دی لوی سړکان هغه تړل سوي وو احتجاج سوي وو چې لامل ہے عام مسافر یا خلق هم د ډیر مشکلات سره مخ سوي وو. د دې وروسته بیا د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو چې هغه هم د کمشنر کلا ته ټلیفون کړی وو چې سمدلاسه هلته قواوی یعنی سرحدی عسکر ولېږدوي چې امنیت ټینګ شي. نو بیا په دې اړه مو د کمشنر کلا سره هم د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. البته د کوټي اډیشنل هوم سیکرټري یعنی د کورنۍ چارو چې مرستیال سکتر دی صالح ناصر هغه مشال ایډو ته وویل چې اوس جنگ بندي شوې ده او د دوی سره په دې پیښه کې د چا د مرګ ژوبلې هیڅ اطلاع نشته. ګلای صاحب
ډېره زیاته مننه ایوب ترین صاحب چې تفصیلات مو راکړل. غزان خیال ساتي له کوټې نه مشال ډوی خبریال ایوب ترین چې په د بلوچستان په وډ سیمه کې د قبایلي شخړې او کې د بلوچستان نیشنل ګوند د مشر سردار اختر مینګل او دغه د مخالف شفیق مینګل د وسلوالو ترمنځ د جګړې حال تر سره شریکولو په دې اړه نور تفصیلات مخې ته راځي. غو تاسو شریکو مشال ډیو سره اوسئ. تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو په بیلابیلو موضوعاتو او د هغې وروسته به تاسو قدرمن اوریدونکو یعنی ملګرو خبرونو سره خبرې کوو او د هغوی نه به د چم گاوند حال راټول کړو.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونۍ سه خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري ګړې
په پنځو بجو
مشوره لوي تاسو غوږی پښتون اژغورن غورزنګ فعالان حنیف پښتین او فهیم وزیر پرون د جولای په 19مه تر سلور کلن بندرستو لزندان خوشی شوی. د دوی وکیل ویل چې عدالت دوی بې ګناه ګرځولي او ټول مقدمو کې بری کړی دي. حنیف پښتین د 2019 کال د جولای په 14مه په بنو کې له خپل کور نیول شوی وو او له هغه وخت راځي په زندان کې وو. پولیسو په نوموړي تور پورې کړی وو چې د استخباراتي ادارې یو کارکونکی وشتلی وو او دوه پولیس یې په ډزو ژوبل کړی وو. حنیف پښتین د خوشی کېدو وروسته ویل چې د قام لپاره پر امن مبارزه به جاری ساتي. تفصیل عمر وزیر پر رپورټ کې ورو
پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان حنیف پښتین او فهیم وزیر د جولای په 19مه تر څلور کلن بند وروسته له زندانه خوشی شول. د غوی وکیل عرفان پیرزاده د جولای پر 19مه مشال ریډیو ته وویل چې د بنو عدالت د جولای په 19مه د کیس اوریدنې پر مهال پر غوی لګېدلی تورونه ناسم وبلل او د دوی بری کول او امر یو کړ.
یقینا چې دا په کیس شو باري شو دا په هغه شی یو خبره ده چې نه دوه خوستې چې موږ یا هم در دي غوښتې یا مې شانا شګړې غوښتې خالص په مېرټ او د غنا په دې استقامت او زندګادو ته وي بالکل دې به ګورا سبې شول به ګورا سبې
دا دوی د خوشي کې دوه پس د غورزنګ او ملي جمهوریت غورزنګ مشران او ګڼ فعالان د بنو زندان مخې ته ورغلی ول او د نوموړو د خوشی کېدو جشن یې ولمانځلو. هاني پښتين د زندان نه خوشی کېدو وروسته د غلطه جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې د کام د ژغورن لپاره باید ټول یو موټی شي، خپل منځي اختلافات لری کړي، دوی به د خپل خلکو د حقونو لپاره تلاواز پورته کوي.
نن تاسو ته عرف افغان د مور د خاطر اتفاق وکړ، د خړ کمر د شهیدونو د پیرا په دغه وطن باندې څومره شهیدونه وشول ټول ورته جواب دی. میش هرڅ په کوم احسان نه ورغدا دی، میش خپل فرض خاص کر د خپل وکالا د پیر عرفان صاحب د دغه وطن د مظلومه تفکې لطیف لاتینان دا نشته دا خو د یو د سوچ د فکر د غیرت او د مان د میش په ځینې کې وس خاصته دی چې دای د ریاست باندې او خسیو دا یو حقیقت دی چې د میش وکالت وکیلونه د میش وکالت نشه کړی. په داسې حالات کې د خلک میش سره په میدونه ودرېد مخکمو جدوجہد کړای وو ان شاء الله پانه یو په دوه میش.
هانی پښتین د 2019 کال د جولای پر دریمه په بنو کې لخپل کورانی ول شوی وو او لاغه وخت را هسه په زندان کې وو. پولیسو پر نو موړی او فهیم وزیر تور پورې کړي وو چې د استخباراتي ادارې یو کارکون کې وژلې او دوا پولیس یې په ډزو ژوبل کړي ول. لومړی پر غوی په درج شو مقدمو کې د ترهګرې دفې حمله کول شوی وي خو وروسته د پېښور هایکورټ غاله لري کړي وي. پښتون ژغورنه غورځنګ پر نوموړي لګېدلي تورونه رد کړي ول او د هغوی پر ضد جوړې شوې مقدمې بیا اساسه بللې وې. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د بنو زندان مخې ته حنیف پښتین او فهیم وزیر خوشي کېدو پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې د څلورو کالونو تر بن وروسته دوی بالاخره خوشي شول. دا د دوی لویه بریا ده.
ټول قوم د پر ډېر خوشالۍ خبره ده. د میج د پټۍ د پر ډېر خوشالۍ خبره ده. کسي سي ور کرون دي یار څه د پر ډېر خوشالۍ خبره ده. چې دا به خي په یو داسه واخ شي چې مطلب د خړک مروا چا شوی و او ډېر خلک مطلب داسې و چې مثال غایب و د منظر نه مخې غاښ وایو هر ټیم چې د مبارزه کړه مثال دی شهیدونه د حق ته پر حال زل کړی د پاغه واخ شي مثال په دغه د کیس جوړ شو دی ونی ول شو پاغه کیس راینن بری شو چا چا مثال
تر اوسه پورې پولیسو د پښتین او وزیر خوشي کېدو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. خو بنو کې یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې څلور کالونو پس نیول شوي کسان عدالت بری کړل، یعنی خوشي کولو امر یې وکړ او پر دوی لګېدلي تورونه یې ناسم وبلل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پښتین وزیر په خوشي کېدو د خوشحالي څرګندونه وکړه او د هغو ټولو مننه یې وکړه چې د هغوی د خلاصون هڅه یې کړې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په تیرو کالونو کې د پښتین او نورو فعالانو د خوشي کولو لپاره په بیا بیا مظاهرې او لاریونونه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا د سین صوبې په کشمیر کې د پښتون ډرایور د تختونې پر ضد احتجاجي پرله دوام لري. د خیبر پختونخوا ټاک اوسیدونکي خالد خان بیټنی چې د سین صوبې په کشمیر کې غلو تختولې دي او اوس یې د کورنۍ نه د کورونو روپو تاوان غواړي. د احتجاجي پرلت ګډونوال د کشمیر په کنکوټ کې ناست دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د خالد خان د راخوش کولو لپاره عملي اقدامات وکړي. مدرچانو په کشمیر کې د سند او پنجاب لوی لاره هم تګ راتګ لپاره تړلې وه. بلخوا د سند حکومت د کنکوټ پرلت په اړه سندي ویلي، خو په سیمه کې پولیسو او ضلعي انتظامي له احتجاج کوونکو سره مذاکرات پیل کړي دي. نور تفصیل له کراچۍ نیاز علي خان راکوي.
دا سن صوبې په کچن میسمه کې د غلو لخوا تختولې شوی خالد خان بټنی د خلاصون لپاره د ترانسپورټرانو اتحادیې غړو، ډرایورانو او د گاډو مالکانو د سن په کشمیر کنکوټ کې احتجاجي پرلت پیل کړې دي او د سن او پنجاب صوبې ترمنځ قومي لوی لار سړکې تړلې دي. د تختولې شوی خالد خان بټنی رور جهانزیب بټنی پرون د جولای په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې یاد پرلت ته د کراچۍ او خیبر پختونخوا ټانګ ډی ای خان نه په ګڼ شمیر کې خلک راغلي دي او د نور خلکو قافلې هم را روانې دي.
تا کور چې ولې دي ټول زړانه ولې دي غوې لشرت راغو پر بن راځي چې خالد مکور ته نه راوړای تر غیبت احتجاج شوري چې تر چو پر خالد آزاد کړي نه قافلې روانې دي. داسې وایي لکراشین روانې دي، خیبر پختونخوا نه روانې دي، لکی مروت نه روانې دي، چې چورې پښتانه ورونه مې دي دار ته وایي تر غو پر بمور نه استي تر چو پر مور خالد آزاد کړي نه له دغه ظالمانو نه.
د جانزی بټنی په وینا چې رورت خالد خان بټنی 13 میاشت جون په 14 د سن صوبې په کشمیر کنکوټ غلو تختولې دي او اوس یې د خوشي کولو لپاره 1 کروڑ روپۍ بته غواړي. بلخوا د خالد خان بټنی د خوشي کولو لپاره د ترانسپورټرانو او نورو کاروبار کوونکو په ګډه جوړی کمیټې یو مشر لایق زاده بټنی بیا د جولای په 19مه مشال نیډیو ته ویلي د سن په کنکوټ کې د 2 ورځو راهیسې لوی پرلت روان دي او د خالد بټنی د خلاصون پورې به پرلت دوام لري. لائق زاده بټنی زیاته کړي چې د کشمیر پولیسو افسرانو ضلعي انتظامی ورسره 100 ځله مذاکرات کړي، خو د نوموړي په وینا چې پرلت په تر هغې دوامدار ساتي تر څو چې خالد خان بټنی د غلو د منګولو نه خلاص کړی شوی نه وي. په سند کې کاروبار کوونکو په کشمیر کنکوټ کې د احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړی چې 100 ورځې وړاندې پښتنو کاروبار کوونکو د خالد خان بټنی د خوشي کولو لپاره په خیبر پختونخوا ټانګ ترانگ او کراچی کی د کورنو چار وزیر بلاول بٹو زرداری کور بلاول ہاؤس مخ تہم احتجاج کرے وو او د خالد برٹنی د خوشی کولو غختنی کڑی وا او ویلی وو ک خالد خان برٹنی د غلو نرا خلاص نکڑے شو نو احتجاج بنور خارونو تا و غزوی پختنو کاروبار کون کو دا احتجاج په داسې حال کې کړي چې د غلو لخوا تختولې شوی د خالد خان بټنی ویډیوګان هم په ټوله نیوز رسنیو مخې ته راغلي چې پکې خالد خان په زنجیرونو تړلې شوی او تشدد پکېږي او د کورنۍ نه د کروڑونو روپو بتا غوښتل کیږي. بلخوا د سن حکومت د پختنو کاروبار کونکو لخوا په کنکوټ کې روان احتجاجي پرلت پاړه سن دی ویلي. خو د جولای په 13 د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په سن اسمبلی کې ویلي وو چې د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد پنجاب او سن پولیسو په ګډه عملیات روان دي او د خالد خان ترڅنګ تختولې شوی ټول کسان به ډېر زر د غلو نه را خلاص کړي. د غلو په ضد پولیسو په وړاندې هم عملیات کړي چې په ګڼ شمېر کې پکې غله وجلې شوي هم دي. دا ړومبی ځل نه دی چې د سن او پنجاب صوبې په پوله کچنو مې سیمه کې غلو پښتانه کاروبار کوونکي د پیسو لپاره تختولي او بیا پښتانه د هغوی د خوشي کولو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کړي. په وړاندې هم دا ډول پیښې مخې ته راغلي. د سن په یادو سیمو کې له دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د جنوبي وزیرستان باجوړ سوات کوهاټ درادم خیل بنو او نورو سیمو په ګڼ شمېر کسان د غلو لخوا تختولي شوي چې بیا یې کورنو د خلاصون لپاره په لکونو روپو بتا غلو ته ورکړي. خو د یادو کسانو کورنیو دا نه ده په ډاګه کړي چې دوی بتا روپۍ غلو ته د چا په لاس او څنګه ورکوي. بلخوا د سن او پنجاب حکومت د اطلاعاتو وزیرانو په وړاندې مشال لیډیو ته ویلي وو چې د دواړو صوبو په پوله د غلو پر ضد روان کال په اپریل کې عملیات پیل شوي دي چې د پولیسو سره رینجر ځواکونه پکې هم برخه اخلي او دغه عملیات لا روان دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال لیډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د پورته تشدد سخت دریځې پر ضد د مبارزې په اړه پالیسۍ کې بدلون راولي. دا پریکړه د جولای پر 13 نیټه په اسلام آباد کې په یو حکومتي غونډه کې شوې. د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله په مشرۍ کې شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د اړوند اړخونو سره په سلا مشوره به پورته تشدد سخت دریځې پر ضد پالیسۍ کې بدلون راولي. تفصیل راشد خټک راکوي.
د سخت دریځې د مخنیوي په پالیسۍ کې د بدلون پریکړه په داسې وخت کې شوې چې د حکومت موده په ختمېدو کې ډېر لږ وخت پاتې دی. حکومت اراده لري چې د اړوندو کسانو او ادارو په مرسته په افراطیت پالیسۍ کې ترمیم تجویز کړي او وفاقي کابینې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. ځینې تجزیه‌نگران په ټولنه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د حکومت سنجیدګۍ ته د شک په نظر ګوري. په دې اړه تجزیه‌نگار افتخار مشغونی مشال لډیو ته وویل:
نو زما په خیال دا خو دی چې کوم د کندا به دی حکومت یا چې کوم ادارې دي هغه چې کوم پولیټیکل چې کوم خلک ته پولیټیکل چکم د دې مخالفین دي ما ته داسې لګي چې دا به دغه خلاف دا استعمالیږي او دینه پهلو هم کتا سو ګوري نو پاکستان کې ډېر پالیسۍ جوړ شي دي لیکن هغه کل هم سنجیدګۍ سره چکم د کنه دغه امپلیمنټیشن نه دشه او هغه امپلیمنټیشن ولې نه دشه دا هر سړی ته پتا ما ته پتا ده تاسو هم پتا ده چې د دې امپلیمنټیشن ولې صحیح نه کیږي ځکه هغه کې سنجیدګي نه
خو بل خو ځنه په هان او مسلکی کسان وایي چې د حکومت په پالیسو او تګلارو کې بدلون د وخت غوښتنه دوی وایي چې د حالاتو په بدلولو سره باید د حکومتونو او ادارو په تګلارو کې هم بدلون راوستل شي. ډاکټر اشرف علي په دې هغه د پښتنې په ځواب کې مشال لډیو ته وویل:
یقینا چې دا یو ښه ګام دی چې کاونټر ټیرریزم پالیسی ته بدل شي ځکه چې ترهګر چې دی هغه وخت په وخت یقینا چې هغه څومره ډیولپمنټ کیږي د وخت سره سره هغه خپل ستراتیجي چې دی بدلی نو په کار دا چې حکومت او ریاست هم چې کوم دی داغي په ضد باندې خپل منصوبې هغه سي پلان کی او خپل ستراتیجي چې کوم دی هغه سي ورته جوړ کی نو دا د سیاست سره ما په خیال تړل نه په کال
د دونه وړه چې د تاوتریخوالي او افراطیت په ضد د حکومتي پالیسی تر 280 زیاتو کارپوهانو او مسلکي کسانو د نظرونو او مشورو په اساس جوړه شوې و. د پالیسۍ مقصد په ټولنه کې د سولې، زغم او تنوع ارزښتونو ته وده ورکول دي. د پالیسۍ تر مخه د تاوتریخوالي او افراطیت سره د مبارزې لپاره په ټولنیزې برېښنایي او چاپي رسنۍ په فعاله توګه کارول کیږي. د پالیسۍ یو مقصد په ټولنه کې د کمزورو قشرونو ساتنه هم ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د پاکستان حکومت او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف ترمن د جون په 10مه مایده لاسلیک شوی و. د تړون په 13مه پاڼه کې لیکل شوی چې په زراعت او څنګه به رعایت نه ورکول کیږي او په کیمیاوي سرو به 15% نوی ټیکس لګوي. په دې کې دا هم راغلی چې پاکستان به رعایتونه ختموي او نوی ټیکسونه به لګوي. له آی ایم ایف سره له مایدې وروستو کروندګر او کاروباریان له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي؟ تفصیل یې د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د 3 ارب ډالر معاهده کلیکلی شوې. په زراعت او نوې ودانیو باندې به ټیکسونه لګي. پاکستان کې تر دې وړاندې په زراعتو کې سبسډي ورکېده او د دغه معاهده وروسته به هغه ختم شي، بلکې خوراکي شیان به لا زیات ګران شي. د جون په 9 شوې په دغه معاهده چې په 1 د جون د آی ایم ایف لخوا د دوی په پاڼه خپره شوې او 100 صفحات لري، نو په دغه صفحاتو کې په 13 پاڼه کې د نوي ټیکسونو ذکر شوی. د دغه معلوماتو سره سم دوی لیکلي چې زراعت ته به په ټیکس کې چوټ او یا لږه شرطه معافي وه هغه به ختمه شي او په کیمیایي سرو به 15% نوی ټیکس هم ولګي. کروندګرو ته تر دې وړاندې کوم رقم سبسډیان یا په ارزانه بیه کوم رقم شیان ملاوېدل؟ مشال رډیو هم دغه پوښتنه د خیبر پختونخوا د کاشتکارانو یا کروندګرو د اتحاد ترجمان لیاقت یوسف زینا کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته پته چې په تیر کال باندې په غنمو باندې په پر بیک حکومت پاکستان 1200 روپۍ سبسټي ورکوله، دې سره چې کوم دینو د شولو دوای باندې سبسټي ورکوله، د غنمو دوای باندې تقریبا 1000 روپۍ سبسټي ورکوله، تیلدار اجناس چې دینو د هغې په تخمونو په والله باندې د 5000 روپۍ پورې سبسټي ورکوله، داسې د غني په والله باندې د کروندګرو لم سبسټي ملاوېده، په مشینرو باندې مختلف مشینری چې دي چې هغه په اګریکلچر کې لګي په هغې باندې سبسټي ملاوېده. نو د دې سبسټي د ختمېدو سره خو به بنیادي کار دا وشي، نو د زراعتو سره متعلقه چې کوم سیزونه دي نو هغه به ګراني راشي، او چې ګراني راشي په غلایي اجناسو کې نو هغه امپیکټ به په عامو زمیندارو باندې راځي او د خوراک بحران به جوړیږي.
د آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق لخوا د دغه جاري شوې موعدې تر مخې په خوږو شربتونو چې د چینو نه جوړیږي 40% ټیکس به پی لګي، چې دغه سره به 8 ارب روپۍ ټیکسونه غونډول شي. هر کله چې غیر منقوله شیان لکه ځمکه او یا کور وغیرہ څوک خرڅوي، وړاندې په ټیکس 2% او اوس په 3% ټیکس ورکوي، چې دغه سره به 46 ارب روپۍ غونډول شي. د موعدې تر مخه که څوک نوی کور او یا ودانۍ جوړوي په هغې به هم ټیکس زیاتېږي، چې ورسره به په روان مالي کال کې 45 ارب روپۍ ټیکس غونډول شي. پاکستان کې تر ټولو زیات لوی کاروبار د جایداد د خرڅ او نوې هاوسینګ سوسایټیز یا کالونیانو دی. دغه برخه کې که کاروباریانو فیصله کولې نو ګڼ شمېر مزدوران هم پکې په کارونو بوخت دي. آیا په تیر وختونو کې د ګرانۍ او نوې رقم ټیکسونو سره دغه کاروبار ته هم مشکل جوړ شوی؟ د پیښور اوسیدونکو امتیاز خان چې د ودانیو ټیکهدار دی مشال ریډیو ته وویل،
سره دو نیم لکھ بڑا دا کسی امر گور 1100 روپیہ بسیا مرتی ختم دسی 60000 پورے ٹرپ پر کئی اور دے کد باتھ روم ٹیل تا واچے یا بانڈ واچے یا بلی وسیز واچے نرے سی بندے کافی اثر پوجی نرے جی دے بن نورم ٹیکس نو دے سامان نورم گراش بیا کو بالکل نامن کے لیے سو کارونو کی
مخ کے بستا دے پیخور پ سمر ٹاونو نے کی کار روانو لکما نا یو امتیاز با سمر ایریا بستا کور کڑیو
یا جی ماشاءاللہ ما دے لگ مد مخ کے دے سلوٹ دے سلوٹ نو کم کار کولو کنا اس وقت کے کم دے دے زیاد چانس نا کارونو کم دی
اس پ دے
پاکستان
به د بینک دننه او د بینک بهر د ډالرو قیمتونه تقریبا یو شان کی، د 1 روپۍ او 4 روپۍ زیات فرق به پکې نه ساتي. آی ایم ایف پاکستان ته دا هم ویلي ټیکسونه باید زیات کی. د معاهده تر مخه روان مالی کال کې به په پټرولو مصنوعاتو باندې 8.5 ارب روپۍ ټیکسونه وصولولی شي. شانواز ترغزه مشغل ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د کورونا چارو اداره وایي چې پولیسو ته اوس هم د 9 مئی د احتجاجونو پر مهال سرکاري املاکو ته تاوانونو رسولو په تړاو له 8000 نه زیات کسان مطلوب دي، چې پکې تر ټولو زیات کسان له دیر او بنونه مطلوب دي. د پاکستان تحریک انصاف صوبایي اوان بیرسټر سیف مشال ته ویل چې پولیسو هغه کسان هم نیولي چې تحریک انصاف ګوند مرسته کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران حکومت وایان فیروز جمال مشال ته ویل چې د ککړو کسانو د شناخت ذمہواری د نادرا محکمې ته ورکړي او پولیسو د هغوی په معلوماتو کسان گرفتار وي. تفصیل له پیښوره عظمت اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو اداره وایي چې پولیس ته اوس هم د 9 مئی په احتجاجونو کې له 8000 زیات کسان مطلوب دي. ادارې په خپل راپور کې ویلي چې په احتجاجونو کې شریک 8000 او 1410 کسانو شناخت لا نه دي شوی او د 1410 ملزمانو کیسونه فوجي عدالتونو ته لیږلي دي. د پاکستان تحریک انصاف صوبایي ویاند بیرسټر سیف مشال ریډیو ته وویل چې د کوم کارکون په کور د پاکستان تحریک انصاف جنډوي نو هغه کسان اوس هم گرفتاروي او هم دغه شان مقدمو کې کسان پورا کوي.
سمره کارکونانو روپوش دی یا سدی نو زیات تر خو دی سره موجود دی او نور چې سو کم میسي نو د 9 مئی واقع باندې د بنیاد باندې په اف آی آر کې په پریویس اف آی آر نو کې او ایم پی او دلاندے بک کی نو دا ہو پوزیشن دے ٹول بل کم حدا پوری چھ دا نو مئی تعلق تے نو سو کم چھ دا حکومت پا نظر کے دا جیل لائی کی نو بس آگا دا نو مئی پیو کیس کلو کیس تے بس رجسٹر کے والا نمولی کیا وغی کے ایف آئی آر کے پلویس کی
دا پخوانی وزیر اعظم او دا پاکستان تحریک انصاف دا مشر عمران خان دا گرفتارے پر زد دا مئی پا نہما دا خیبر پختونخوا بشمول دا ملک پٹول خارون کے دا پاکستان تحریک انصاف کارکون کو احتجاجنا کھڑیو دا پولیس په وینا چې مظاهرچیانو ځینی حکومتي ودانو ته اورونه چولیو او املاکو ته زیان رسولیو چې پکې وکسان مړ شوي هم وو. دا پیښور های کورټ وکیل سیف الله محب کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې په کومو مقدمو کې د کسان نمونه رستو واچولی شي نو هغه مقدمې کمزوري وي.
وی چې لکه ان نون کسانو لکه رډه زه نام نه وکړي نو ځکه ان نون بیا چې دنه پکې نور کسان نام پکې ور واچي نو دا د دې په بیا یو ټل شي په دې کې کیسونه کې
دا صوبایي کورنو چارو محکمې د شمیرو تر مخه په نهم مې کې نیولې شوې 200 او 400 کسانو د گرفتاری نړواندي او 1100 او 800 کسانو د گرفتاری رستو ضمانت کړې دي او 1900 کسان د صوبې په مختلف جیلونو کې دي. د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې د نهم مې په پیښو کې د ککړو کسانو د شناخت کار یې نادرا ادارې ته ورکړي او چې څنګه شناخت کیږي پولیس به گرفتاره وي.
مثال دے ملوث کی کرے ماتولو کے توڑ پھوڑ کے چلاؤ گراؤ کے
د کورنو چارو اداره وای چې د خیبر پختونخوا پولیس ته اوس هم د نهم مې په پیښو کې تر ټولو زیات د دیر نه 15,118 د بنو نه 1,103 بشمول د نورو صوبو نه هم ککړ کسان مطلوب دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي سو ورځې وړاندې د پاکستان دفاع او وزیر خواجه آصف افغانستان کې طالبانو په حکومت نیوکه وکړي چې د دوهې د سولې تړون په سمه توګه پر مخ نه وړي. خو د طالبانو وایند په دې اړه ویلیول چې د دوها تړون یې له امریکا سره کړی ده. له دې وروسته د جولای پر 18 د فوج په یو غونډه کې ویل شوي چې ګاونډي هیواد کې د ټي ټي پي خوندي ځایونه او جدید وسلې په پاکستان کې د نامنۍ وجه دي. په پاکستان کې سیلون کې پدی اندی چې دا ډول بیانونه بعد پاکستان او د افغان طالبانو حکومت ترمنځ اړیکې خرابولې شي. دوی ویل چې باید دواړه د خبرو اترو د لارې دا مسلې حل کړي او د بیانونو پر ځای امنیتي مسلو حل راوباسي. نور تفصیل د انیس اجمل پر رپورټ کې ورو.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر څېړونکي وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لاړخه د امنیتي حالاتو په اړه بیلابیل بیانونه د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې کولی شي. څېړونکو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جولای په 18 د پاکستان پوسټ په غونډه کې ویلي شوي چې په ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته برابر خوندي ځایونه او جدید وسلې په پاکستان کې د نامنې مهمې وجې دي. که څه هم پوسټ د ګاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړی خو د پوسټ مشر جنرال آصف منیر سورو سې وړاندې ادا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان پټن ځایونه په افغانستان کې دي. لدې وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جولای په 15 په ټویټر لیکلی چې افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه خپلې ذمہواري نه پوره کوي او نه هم د دوهې سولې تړون عملي کوي. خو د خواجه آصف د سرګندونو په جواب کې د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته ویلي چې د سولې تړون یې له پاکستان سره نه بلکې امریکا سره کړی وو. په دې اړه د پاکستان پخانی سفارتکار ایاز وزیر د جولای په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان فوج حکومت او افغانستان کې د طالبانو حکومت باید لدا ډول بیانونو ډډه وکړي ځکه چې دا به هغو عناصرو او هیوادونو ته د مداخلت لا نوري موقع په لاس ورکړي چې د پاکستان او افغانستان حالات خرابول غواړي.
دا بیان چې دوی کړی دي د دواړو اړخونو نه دا لږ سخت دی. دا هغوی هم څه حد پورې نامناسب بیان دی چې کابل نه وایي چې مونږ خو اګریمنټ د امریکې سره کړی دی پاکستان په دې کې څه کار دی. خو اګریمنټ چې کوم شوی دی چې د افغانستان خاوره به د امریکې په شمول دایوه هیواد خلاف هم نه استعمالیږي. نو که پاکستان دا تور په افغانستان لګوي نو په هغې کې به شاید څه وزن وي چې کوم ته تقویت د طالبانو یو څو ورځې مخکې بیان خپل ورکوي چې دوی ووایي چې مونږ د ټي ټي پی څو درې سوا کورونا یا خلک پولې د خوانه لرې کړل. کندوز شمال طرف ته موړی دي، هلته ما بات کړی دي چې هغوی پاکستان ته نقصان نشي ورکولی. نو دا خو په خپل ځان دوی خپله گواهی کړې ده چې خلک شته، نو چې شته خو سنبالې کوي.
خو د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد د جولای په 15 مشال ریډیو ته په استولي غږیز پیغام کې دا هم ویلي وو چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او نه غواړي چې بل چاته دغه زیانونه ورسوي. هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د ایس هیواد پر ضد نه کاریږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 15 د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان لخوا د افغانستان په حق له د بیانونو لړکی یوازې دومره ویل، امریکا دا باور لري چې دا د طالبانو ذمہواري ده چې د وسلوالو بریدونو لپاره د افغانستان خوره د پټنسي په توګه د استعمالیدو مخنیوی وکړي. د پاکستان فوج او دفاع وزیر لخوا په هیواد کې د نامنې او د ګاونډي هیواد په اړه د بیانونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د جولای په 11 په میرلي کې په امنیتي پوستا او د جولای په 12 په ژوب کې په پوځي چاوڼې بریدونه وشو چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شوب د پیخې زمواري تحریک جهاد پاکستان منلې وه. له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونه شوي دي چې پکې د یو شمېر بریدونو زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیښور کې سیلونکو اجاز خټک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان دا هیله لرله چې هغوی به تحریک طالبان پاکستان کنټرول کړي، خو دا امیدونه پوره نه شو. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د نامنې په اړه دغه هیواد او د افغانستان د یو بل پر ضد بیانونه به د دواړو خواوو اړیکې اغېزمنې کړي.
هلته کې طالبان افغان طالبان په زور باندې حکومت ترلاسه کړي، نو دا دلته طالبان به انکرج شي شکست ورکو حکومت ترلاسه کړي. نو پاکستان فوج هغې نه کمزوری دی او مونږ ډېرې طاقتور یو، مونږ ګټه کولی شو. نو زورور شول افغان طالبانو ٹی ڈی پی تعلق خپل کې ډېر ښه دی. ٹی ڈی پی افغانستان کې افغان طالبانو سره صرف پنان وایسي آی سره په یو ځای جګړه کې حصہ اخیستی وه. افغان طالبانو ته دا ګرانه ده چې هغه پاکستان ته ولګي. ما دا خیال دی چې دا بوس حالات جوړېږي، څومره پاکستان پریشر ایسي شي، څومره هغوی د پاکستان خبره منلو ته تیار دي. خو ما ته دې کې کافي مسله ښکاري ده د پاکستان او د طالبانو تعلق خرابول هم شي کافي حده پورې.
که څه هم د پاکستان فوج په وار وار ویلي چې په خو بدو طالبانو کې هیڅ توپیر نه لري او د ټولو وسلوالو خلاف کارروایانې کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان د وسلوالو په اړه په پالیسیو کې یووالی نشته. نوموړي زیاته کړه چې تر څو د ښو بدو طالبانو ترمنځ فرق نه وي ختم شوی، تر هغې به دا ډول بیانونه ورکول کیږي.
دا قسمه تورونه لګول په یو بل باندې نو دا خو ښه نه دي. طالبانو حکومت پر اوستو کې د پاکستان یو ډېر غټ مهم کردار و. د پاکستان د بد مرغه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دي هغه د ترهګرو په حقله صحیح نه دي. او زه دا وایم چې په افغانستان کې کم طالبان دي نو هغه بل څوک نه دي. هغه هم د دې طالبانو دا یو طالبان دي ټول ملا محمد عمر خپل امیر المومنین ګڼي، اوس بت الله ګڼي. نو زما اندازه دار چې د پاکستان ته پکار دي چې هغه خپل پالیسی لګه صحیح کړي. اوس هم که د پاکستان ځنګي چارواکي دا ګڼي چې طالبان د دې لاسپوس دي،
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 په افغانستان کې حکومت په زوره ونیو. تر هغه مخکې افغان چارواکو تور پورې کاوه چې پاکستان له طالبانو سره په افغانستان کې د ترګرۍ لپاره ملاتړ کوي. اسلام آباد د تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي چې په طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په وینا د هغو ماشومانو شمیر له 30 تر 50% پورې لوړ شوی چې په درنو کارونو بوخت دي. دا شمیره په ځانګړي ډول د هغو کورنیو په ماشومانو کې زیاته شوی چې سرپرستی یې د ښځو په غاړه ده. تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداره یا اوجا اندیشنه څرګندوي چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په لوړېدو دی. اوجا په دې تړاو په یو ټویټ کې پرون څرګند کړه چې د کارګر ماشومانو فیصدي 10% کې زیاته شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ورته اندیشنه ښکاره کړې وه. د یونیسف د افغانستان د څنګ د ماشومان د خوندیتوب د برخې مسول صفی الله امرخیل تیره میاشت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې د دوی ارزونه شي چې له هرو 5 ماشومانو یو کار کوي او له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوختي. وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په بټۍ کې دروند کار کوي. د اوچا په باور د افغانانو په هغو کورنیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر نور هم لوړ دی چې نارینه یې نشته او د کورنیو مسؤلیت ښځو ته پاتې دی. اوچا په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغسې کورنیو کې د کارګرو ماشومانو فیصدي 50% کې لوړه شوې ده. د طالبانو سرپرست حکومت هم دا مني چې د هغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې شاخه کارونه کوي. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ملګرو ملتو د 1/30 کنوانسیون له مخې ماشومان باید د ښوونځي تر بشپړېدو مخکې کار ونه کړي او د ماشومانو لپاره شاقه کارونه تر 3 کلنۍ مخکې د نړیوالو اصولو له مخې منع دي.
د مشال رادیو خپرونې ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپلو خپرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوندې خپرونو ته زنګ وهه.
00 340 100 30 100 30 100 19.
مشال لري تاسو غوږی سلام پښتونخوا خبرونه دا او رپورټونه تاسو واوریدل او وسوه لژمنه سره سم ملګرو خبر اعلان سره خبرې طریقو دا غوونه بد چم گاون حال راټول کړو. نو تاسو کولی شئ چې په دې شمیرو موږ سره نیخ پنیغه د خپل سیمه حالات سره شریک کړئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي. 00 00 23 00 15 00 00 23 00 15 00 00 23 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پر خو دیش ہے.
مشال ریڈیو تاسی غوگی ملګرو خبرن سره خبرو ته ادامه ورکو. یوسو اوریدون کی را سره ټلیفون پکړ خو لائن کټ شو. خو په فیسبوک باندې هم تاسو ما غپری خې دی پیغام او پاغي کی ډیر زمنګ چکم ملګری خبرانی خبرونه سره شریک کړي دي. زینوب کې سلامونه او شیرون را لګري دي. خو سلام پښتونخوا خبرونه ده په دې کې منګه خبرونه ځای ورکو. نو حیات الله مجرود منځنی کور مینا اغلی کلی دی چې مونږ په سیمه کې بیګا او نن سخت بارانو لکبله د کیمل بازا سید کرم روډ ټول بارانو وړې دي او خلکو ته د بازار په تګ راتګ کې ډیر زیات مشکلات دي. د دې ترڅنګ امان الله حیام د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال حنیف پښتین د خوشی کېدو په اړه را سره خبر شریک کړی. تاسو رپورت هم واوریدلو. او د دین علاوه رحیم الدین یوسفزی لیکلی چې د سوات موسم ډیر ښه شوی دی ډیر ښه دی الله دې خلري. عابد زدران لیکلی د خوست کې هم اسمان وریز ده او باران هم شته لګ لګ. نور خبرونه هم د شریکو او د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ په گال یعنی په سریلانکا کې د گال سټیډیم دی په دې کې نن د ټیسټ میچ د کرکټ ټیسټ میچ آخري ورځ ده او پاکستان د غټل لپاره دوه 50 رنزونه پکار دي او تر اوسه پورې څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. نور خبرونه هم د سر شریکو خو راځي چې دا سندره واورو.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلو بندہ نوستایا ما دشنو
مشال لري ته تاسو غوږی سلام پښتونخوا ده او خو موسم هم دی او خبرې ترې و هم تاسو راکو نو د چم گاوند هر لاسه شریک نو یو اوریدونکو را سره دی. السلام علیکم سلیم شه. السلام علیکم.
غالبا د دې رور لاین کته شو د اکثر د په سحر کې د زمنګ د ټلیفون اړیکی چې دی هغه لګي سمې نوي څوک اوریدونکو چې موږ سره ټلیفون باندې خبرې کوي خو په مزه مینا کې باندې هغه ته ورشو فیسبوک ته په دې باندې ډیرو ملګرو خبرانو خپل د سیمې حال سره شریک کړي دي. په سند کی محمود جابر خیل کلی چې دلته زمونږ په سیمه کې هغه څلور کسان چې د سند وړیو نن سبا یو جست پیدا شوی دی. خدای سیمه نه دی لیکلی دا چې دا د کمی سیمه کې دا پیښه شوې ده. د خوست نه هم یو ملګری ګل نواب باور لیکلی دی چې وریز دا هوا ده. او نعمت الله پښتین وزیر لیکلی دی چې په کراچۍ کې ګرمي ده خو وای خو باران امکان هم دی. نور سلامونه را لیکلی دی خو یو اوریدونکی ملګری خبره را سره ټلیفون په کرخه دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو مسې ګل ګلایا صاحب څنګه ښه په خیر دی؟
بالکل خیر دی رور مې. سو خبرې کوي او کم ځای نه
ډیره مننه ګلایا صاحب دا چې عبیدالله رحمانی در سره يم دا چې د جنوبي پښتونخوا خنازي څنګه یې زم څنګه ګران ګلایا صاحب خیر
دی؟ بالکل خیر خیر دی. اب تازه حال سره شریکې د سیمی
یار تازه خوند دی ګلایا صاحب. ز خپل نه ولم تقریبا د زمر یو میټینګ زما یو انټرویو ول په اسلام آباد کې تقریبا نادری سلوش په دوره کې لرم په سفر کې ولون.
ښه غالبا د ارمانی لائن چې دی کته شو خو تاسو کولی شئ چې په شمیرو باندې را سره خپل د سیمې حال شریکې تاغې پوری به د میناګل په کې د سندره باور
سکوری 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 یار چشمان
مشال ریته تاسو غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده او ملګرو خبرونه سره خبرو ته ادامه ورکو. خو نن ټلیفون اړیکا یاري نه کوي نو داغي د وجه نمنګا فیسبوک ته مخه کړی دا او پاغي منی سومره از منګا ملګرو خبرانو موږ سره خبرونه شریک کړي دي. هغه خو سر ډیر زیات دي خو هغه د سر شریکو خو په تاسو دا هم هم دي د پاکستان او سریلانکا ترمنس ټیسټ میچ لومړی ټیسټ میچ روان دي په هلته به هم تاسو سره تازه خبرې شریکوم. خو په فیسبوک باندې چې کوم تازه خبر موږ سره شریک شوی دی هغه دی چې د شمالي وزیرستان د بکاخیلو کیمپ کې اوس هم نور علاقې د مهاجرت ژوند تیروي. د بکاخیلو چې کوم کډوال دي د ستونزو باندې موږ په خپل خبرونو کې په بیلابیلو وختونو کې رپورټونه هم کړی دي او په دې دا مسله په ذهن کې دا بالکل دا موږ بیا هم په دې باندې رپورټونه کوو. زاهد جان لیکلي دي چې په اورګزای کې سخت باران دغه د روان دی او جاوید علی شاه کواټی لیکلي دي چې په کراچۍ ډیفنس فیس 2 ایکستنشن کې د زونګ سیګنلې کار نه کوي. څنګه تاسو ته ما په شروع کې ویل چې بیلابیل په پښتنو په سیمو کې او ځینې نورو برخو کې د پاکستان په نورو برخو کې د انټرنیټ او د ټلیفون ستونزه شته. نو په همدې سره چې کوم ملګرو خبرلرنو خبرونه مې یاد نه کړل هغوی نه بخښنه غواړم او په همدې ځای سلام پښتونخوا خبرونه رانغاړو په اخر کې دا سندره دروړو.
راز راز تر سنگ لیلا اولا چلوان لیلا راز راز تر سنگ لیلا اولا چلوان لیلا لخت می نرا کا لری می سودا کا کتا سی اوشی قسم چی قدر دان دی شما تر گو جادو گرو نا قربان دی شما تمی دزڑا پاکو کی زائکا چی جانان دی شما تر گو جادو گرو نا قربان دی شما تمی دزڑا پاکو کی زائکا چی جانان دی شما زب دی نیما زپ دے نیم خیر دے مینا کتا باندے شما دور اس ترگو جادو کرونا قربان دے شما تمی دزڑا پکو کی زیکا چی جانان دے شما آواز سنا اورم د بنگړو شنګ کی دسا سنا اورم هو زدې دمنی آواز سنا اورم د بنگړو شنګ کی دسا سنا اورم ترې پخلا باندې نوای اوزار دسړ پجبا دیرا سنا اورم بس ک پخلا شا چڑگی درمان دے شما تور استر کو جادو کرونا قربان دے شما تمی دسڑ پکو کی زائکا چی جانان دے شما شما پروانا دکلما لخ پل زانا مستانا دکلما لکد شما پروانا دکلما لخ پل زانا مستانا دکلما سبی پا اورد منی اسی ظلم یبی پرواچ دیوانا دکلما جوند را لراکا لرا کچی بلو سیو ارمان دی شما دتور سترگو جادو کرونا قربان دی شما تو
می دزڑک پکو کی زی کچی جانان دی شما راز راز پر سنگ لیلا اولا چی لونگ